دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مزاحمت شیبر هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپی مخته وړي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ښایي بل سبا جنرال عبدالرشید دوستم کابل ته راشي. که چیرته د ولسمشر لومړی مرستیال کابل ته ستون شي، څه ستونزې به هوارې شي او څه به ښایي رامنځته شي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه اجمل اند اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت د کندوز ولایت ته تللی سو. دغلته د شهرداري ولسوالۍ کې په یوه هوایي بمباری کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې موضوع وڅېړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په امریکا کې د روسیې سفیر وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلې وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره اساسي وړاندیزونه څېړلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی سو. دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ردمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امروز صبح هیئت رفته ده کندوز رسیده.
نن سهار یو هیئت کندوز ته رسیدلی. هغوی د وضعیت په اړه څېړنې کوي او ممکن ډېر زر یوې نتیجې ته ورسیږي چې بیا کولی شو له تاسو سره یې شریک کړو. د دفاع د وزارت د ویان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر وځنډېده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویلي چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت دغلته د نړیوالو ځواکونو لخوا هوایي عملیات هم شوي دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور کړی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. که څه هم د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ګڼ شمېر ملکیانو د مرګ ژوبلې لپاره وسلوالې ډلې پرې بلل شوي، خو په رپورټ کې ویل شوي چې په هوایي بمباریو کې هم د ولسي خلکو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ ریاست
دی وایده جمهور ریاست د لومړي مرسیال او د جمهور رئیس د اساس ترمنځ مذاکرات نهایی توافق ته رسیدلی. د همدی توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ د یو رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قمندان قیصاري له نیول کېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. فرهمند ویلي چې د قیصاري پر خوشي کېدو هم توافق شوی دی، خو حکومتي لوري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحانی نن ازادي راډیو ته ویلي اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حاصل شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحانی په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او وروسته یې پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستول شي. په امریکا کې د روسیې سفیر وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپل وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره په اساسي وړاندیزونو خبرې کړي. اناتولی اناتولوف دا څرګندونې نن وروسته لاغې کړي چې د بلومبرګ رسنۍ ځینو سرچینو په قول رپورټ ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي له ولسمشر ټرمپ سره یې په وروستۍ لیدنه کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې ټول پوښتنې د ترسره کولو مسله مطرح کړې ده. سره له دې چې د روسیې سفیر د اوکراین په ختیځ کې د ټول پوښتنې په تړاو د روسیې د ولسمشر د وړاندیز رپورټونه رد کړل، خو ویل دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه اساسي بحثونه کړي. د روسیې سفیر د دې بحثونو جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه هم ویلي چې د روسیې له ولسمشر سره په وروستۍ لیدنه کې د اوکراین د ختیځ پر وضعیت هم بحث کړي. د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې تر اوسه لس زره کسان وژل شوي دي. پاین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې سپارښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین ته په مني کې واشنگټن ته د سفر بلنه واستوي. د امریکا په میسوري ایالت کې په یو جهیل کې د وی کښتۍ د ډوبیدو په پیښه کې د ماشومان په شمول ډیر لس کسان وشل شوی دي. د میسوري ایالت د سټون سیمې د پولیسو مشر ډواک راجر وایي دا کښتۍ چې سیلانان پکې سپاره وو پرون د ټیبل راک سیمه کې ډوبه شوه. د نوموړي په وینا ځینې کسان لا هم نه درک دي. پولیسو ویلي داسې ښکاري چې طوفاني هوا د دې کښتۍ د ډوبیدو سبب شوی وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته یې ترلاسه کړي. هغې په برلین کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. د یادونې وړ ده چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستیو کې د کډوالو پر پالیسۍ باندې تاوده بحثونه روان و. نوموړي د کډوالو پر پالیسۍ پر سر د واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربیره هوډ څرګند کړی چې د ټاکلې دورې تر پایه به په واک کې پاتې شي. د جرمني د صدر اعظم په توګه د مرکل اوسنۍ دوره د 2020 کال په پای کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر خبر ورکوي چې جنرال دوستم به بل سبا کابل ته راشي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې مشتاق رحیم سره څېړلې.
د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن څومره چې انتخابات نږدې کیږي همدومره د دې امکان شته چې جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالي حمله کړې چې په کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرجوب لا وشته او چارواکي طالبانو ته دا وشتو تلفاتو په اړه وایي. د روزګان مرکز ته چیرمه د هغو سیمو له خلکو سره څه ناڅه مرستې شوي دي چې په وروستیو کې امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولي.
دا مرسته راسره وسو چې وګونه یې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
که چیرته تر شپږنیمو بجو له موږ سره وي د افغانستان په اړه به نور مطالب هم واورئ. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ده هم ویل چې په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې ارتباط له څه ویلو ډډه کړې او رسمنې دا خبر نه دی تایید کړی. له کابله خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر اتلسمې ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کېږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلی غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نه کړل، خو وویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړي دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیرونی وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او نوموړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غختل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کیږي د یک شنبې په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. خاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو، ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیو او د تحقیق لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او په تېره ودیر صافه هېواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هېواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنی لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خواشینۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده، د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
خاغلی صافیه د سیاسي اړخ په حق لوای د خاغلی دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دی. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راتګ لپاره د افغانستان د شمال په یو شمېر ښارونو کې له نږدې دوه نیمو اونیو راهیسې مظاهرې کېږي. د دغو مظاهرو او اعتراضونو په ترڅ کې درې ورځې کېږي چې د حیرتان مهم بندر هم بند شوی دی. مزار شریف ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب په ټلیفون راسره دی. حبیب صاحب، دغه لاره اوس هم تړلې ده دغه نن؟
مننه شیبر صاحب، دقیقا معترضانو له درې ورځې راپدې خوا د مزار شریف حیرتان په لاره باندې سرکونه بند کړي دي او هغه ګاډي چې مواد له بهر څخه د بندر ته له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته انتقالوي د غولارې مسدوده کړې ده او ټکنی او موټرونو ته اجازه ورکوي چې دوی راووځي او مواد ورسوي. خو په ټولیز ډول دا لاره لا هم مسدوده ده.
په دې ارتباط په مزار شریف کې د ځینو خوراکي موادو او د ځینو شیانو قیمتونه لوړ شوي او یا به کم شوي او کنه؟
شیبر صاحب، په حیرتان عمدتاً هغه بندر دی چې نه یوازې د شمال زون بلکې ټول افغانستان نفتي توکي له دې بندر څخه راوارېږي. دقیقا د دې لارې بندوالي په بلخ کې او په نورو شمالي ولایتونو کې د نفتي موادو پر نرخ تاثیر درلودلی دی. ګاز، مایع ګاز، تیل او همداسې کوم غوړي چې د منځنۍ اسیا هېوادونو څخه افغانستان ته راوارېږي، د هغو کچه د بیې کچه لوړه شوې ده.
مننه مجیب الرحمن حبیب صاحب. و هم اوریدل چې د جنرال دوستم پلویانو د مزار شریف حیرتان د لاره بنده کړې ده او نه پرېږدي چې تجارتي مالونه له حیرتانه د افغانستان خواته وارد شي. د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم به د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي، خو د جنرال دوستم پلویان او د ده دفتر دا خبره تاییدوي. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر تر خپرونې مخکې واخیست. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کوم ضرب الاجل یا ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې موږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کوم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خدای یوه خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې د ضرب الاجل یا د ټایم لاین یا تقسیم اوقات به مراعت.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخت ده.
بالکل، زه هم دې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کېدی شي هرومرو دی راشي. دا وارې د حکومت لخوا نه هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي، داسې مو اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دی بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم هم کې راځي. یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي، لکه څنګه چې د دې هیواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل. که چیرې د جرم کړی وای نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخته وړل شوه، لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بیرته راتګ یې هم هماغه رنګې چې د ده تګ سیاسي راتګ دی، یعنی د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي. او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلي وي چې د هغې په رڼا کې به د دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لره تک سره په یو ډول کېدی شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسیت محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته که وګورو، مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باید دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې تا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نه شي. نو امکان ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وکړي.
رحیم صاحب، دلته یو بله حقوقي مسله هم ده. د جنرال دوستم له راتک سره به د اشتي قضیه څرنګه کیږي؟ کېدی شي چې هغه بیا څارنوالۍ ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته دی او ډېر مهم بحث دی. د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي خپله د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشچي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوه د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي دی له هېواد او د سیاسي بهیر څخه وویستل شو. نو همدا د د بیرته راتګ کې چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي یا حداقل یو مودې پورې به پرې غلو پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلي دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
له مشتاق رحیم څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړې حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالۍ حمله کړې ده چې د طالبانو تر څنګ په دې برید کې امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته مرجوب لا وشتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تیره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او ولسي خلکو ته په کې زیان اوښتی دی.
لومړی ترې معلومات ده چې دغه نشته په ترڅ کې څلور امنیتي منصبین په شاته رسیدلي،
نوري زیاتوي په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته ده چې د ځینو موړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اوریده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تیره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغه سیمې کې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونو لاندې کړي دي، د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځشنبې په ورځ ناوخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بیا ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه فاقي کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارهو ته کومک ورسو. د دروسو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک سه چې اوس پلان مهاجر سوي دي یا مهاجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړه ځپلو لاسنیوي وکړي. د دغه خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډیر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسو چې وګونې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړې، برا راکړې، مالګه راکړې، چای سرایونه راونړول، شان را د سرای سره سوي ډیر ارچا سړې لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړی چې در بدر کړی ول دې مرسته موږ ډیر ارچا درلود. ورور لوی کښنه موږ دغه ته ناس ورور
ورجې وګونی او مالګه و دغه براو لوبیا و دا شم ډیر ارچا موږ له شي منه لري بل ماجر خلک بل ځای مړول و را له خپل شان کښته مو چې لکس و کومه کنه و سي د مولس کمزوري زله.
دا فدا سیال کې د چ پوجي ورسته کې فدغه ولایت کې افغان پوز تر درنې جګړې ورسته د ترینکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیان نه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
ز تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه. دلته په پاکستان کنسولګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-3000 روپۍ اخلي. دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره ملګري او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوري چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونو دی تقریبا د حمل ساور د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولې دي او یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویل چې ستاسې ماشینه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ویل تاسې خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغاسیه کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه په موسدا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت غواړي موږ ټول ثبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې دغاسونه ورته ویل دي او زموږ ماشینه نه دي راکول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شي بې پورې ورسېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا سجرړو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې یو نړیواله موضوع راخلو د جرمني سرعظم انګلا مرکل د امریکا له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد د اړیکو د شکولو شمنه وکړه مرکل وویل چې له واشنگتن سره به کار وکړي د جرمني سرعظم زیاته کړه چې له امریکا سره د جرمني روابط تر فشار لاندې دي خو خورا مهم دي فرشته جلالزی نور جزئیات ترکوي
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې یو خبری غونډه ته ویل چې د دواړو هیوادونو یعنی د امریکا او جرمنی د اړیکو د ټینګ ساتلو لپاره ارزښتونه تر ډیر فشار لاندې دي خو د ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پراختیا لپاره به یې هڅې جاري وساتي
Und so versuche ich einfach mich mit der Kritik auseinanderzusetzen.
Da wir kochash kam che la intiqadun sara guzara wakram aw wai ram khopa ayni wakhki az khpulwak aw mustaqil jawab warkam kho dakar til da amerika da wal smashar la fikr sara tatabuqna lari che mur deri tafsili khabari ham ur bandi kridi da amerika da mutahido yalat wal smashar donald trump da july pa wal samani ta pa bruxel ki da nato da gholo hiwadun da mushran gundi ta wel د جرمنی دا کار سم نه دی چې د روسیې د غاز پر پایپ لاین یې یولس بلیون ډالر پنګونه کړي خو هغه پوځي لګښت چې باید په ناتو کې د خپل ځواکونو لپاره ځانګړی کړي په بشپړ ډول نسی ورکولای ترامپ ویل جرمنی د روسیې له لوري برمته سوي ځکه جرمنی د خپل اړتیا وړ زیاته انرژي له روسیې څخه ترلاسه کوي خو کله چې له مرکل څخه په دې اړه پوښتنه وسوه هغه نن وویل چې دوی له امریکا سره خپل روابطو ته اهمیت ورکوي انګلا مرکل وویل چې یو ار بی آی تکرار کړ چې کله چې د تیر کال ویلي و چې اروپا تر دې وروسته پر دې چې امریکا به نړیوال نظم ټینګ وساتي حساب نشي کولای ولاړه ده مرکل وویل موږ نور د امریکا پر فوق العاده قوت اتکا نشو کولای انګره مرکل د دې خبرې ترڅنګ د دې هرکلای وکړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په مونی کې د روسیې جمهور رئیس ته بلنه ورکړي چې واشنگتن ته ورسي د جرمني صدر اعظم وویل د امریکا او روسیې د مشرانو ترمنځ لیدنې او کتنې به شوي چې بیرته عادي شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولش پرجنی بی پتول افغانستان که اوری او دا افغانستان پا اکسر رولوی شارونو که از مشپرونی دا افم پس لشار یا پینز آوری دلشی دا آزادی رادیو دا دی خبری مجلی ورستی و تنشدی شوی او پتلو تلو که تکنالوجی تا مخکو پا جاپان که مو لیونوی جور شوی رو باتا اسمت ساروان خبروی
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته نه وچکالی او نه کاختی خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي د دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مورو پلار ته اړتیا لري د زیاتوی د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. د دغه روبوټ بیه 329 ډالره ټاکل شوې او له راتلونکي کاله به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
د دې خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې یو په بل خبری مجله کې ستاسو لپاره نوی مطالب لرو. په پاتې څو ثانیو کې چې پاتې دي د کرکټ په اړه معلومات درکوو. د زیمبابوې او د پاکستان ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. پاکستان 399 منډې په 500 ورونو کې جوړې کړې او په ځواب کې زیمبابوې 143 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. داسې ښکاري چې سلو په سلو کې زیمبابوې دا لوبه بایلي. او بله 5 ورځنۍ لوبه د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. لومړۍ ورځ سرته ورسېده. سریلانکا 200 منډې وکړې، 9 لوبغاړي وسوځېدل. له همدې سره دا خبري مجله راټولوو. بله خبري مجله احمد جعفر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب، سټوډیو ته
تشکر از شما شبر صاحب.